په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبرې مفصل یا سپینې وي. هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړي او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. هغه زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقونو، بشري اړتیاو، امنیتي ژمنو ټول ګډونتوب او د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي ویست په وینا دوه اړخیزې خبرې مفصلې او سپینوي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. توماس ویست او د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری چې تیرې یک شنبه او دوشنبه په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان مدقی په مشرۍ پلاوي سره خبرې تر سره کړې. د غراز په دو جلا ټویټونو کې ویل چې د نړیوال همکاري په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولا الخاطر سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. توماس ویست ویلی لولا الخاطر سره د زدکړي او د افغان خزو او نجونو لپاره د کاري فرصتونو د ملاتړ لپاره د قطر د هڅو په اړه با مفهوم خبرې تر سره کړې. رینا امیری هم ویلی لولا الخاطر سره د زدکړي او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان خزو او نجونو د کلک ملاتړ په اړه خپلو بحثونو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. بلاول بوټو زرداری پرون دغه څرګندونې په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي چې په نتیجه کې د مړو شمیر تر 450 زیات شوی دی. زرداری ویلي پاکستان له افغانستان غوښتنه کوي چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې خپل رول ولوبوي. تیرې یک شنبه په باجوړ کې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر یوې غونډې په شوې برید کې شاوخوا 200 کسان ټپیان شول چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک خودل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه اخیستی. پاکستاني چارواکي وخت ناوخته هلته په کېدونکو بریدونو کې هغه کسان په لاس لرلو تورنوي چې د دوی په وینا په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې تل رد کړې دي او په تیر حکومت کې بیا چارواکو پر پاکستان ورته تورونه لګول چې په خپله خاوره کې د افغانستان ضد وسلوالو ته پناه ورکړې ده. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د غیر رسنۍ رئیس اتل خان استانګزی رسنوي ته پرون وویل چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتړل او خپرونې بند کړې. په جلا وطنۍ کې د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او غیر اصولي یې بللی دی. د دوشنبې په ورځ د طالبانو وسلوال دې رسنۍ دفتر ته داسې وخت ننوتل چې هلته یو روزنیز ورکشاپ روان و. ځینو رسنیو انتقاد کړی چې دغه ډول مسایل باید د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون لخوا وارزول شي. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. د سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې ده. د ایران حکومت اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. اټکل شوی چې د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو برخو کې به پر روانو ورځو کې د هوا تودوخه تر 40 سانتي ګراتو واوړي چې دا بې ساري تودوخه ګڼل شوې ده. هندي چارواکو پرون سه‌شنبه په شمالي ایالت هریانا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرز بندیز ولګاو. پلازمینې نوې ډیلي ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړه واوښتل. تر دې پیښې وروسته د هریانا په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع شول او هلته د ملیشه ځواک په زرګونو پوځیان وګمارل شول. د هند پریس ټرست خبری آژانس راپور ورکړی چې په شخړو کې د پولیسو د دوه افسرانو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي پولیسو په یو اعلان کې ویل په ناکراریو کې تر شلو زیات پولیس ژوبل شوی او په لزګونو موټر ته اور اچول شوی دی په ګروګرام ښار کې د هندوانو قهرجنې ډلې د مسلمانانو یو جماعت ته اور هم اچولی او یو مذهبي مشر وژلی دی پولیس وایي یو شمیر حمله کوونکي نیول شوي دي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه کولای شي چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ او وړاندې په خبرونه کې د خزو یو شمیر فعالانو د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا پر ځانګړي استاذ رینا امیری انتقاد کړی چې نه د توانی د لید طالبانو لپلاوي سره د دوحې په غونډه کې د افغان خزو ستونزې منعکس کړي. د دوحې غونډه هم د تیری چې د تیری یکشن بی پورز او دوشن بی پورز لطالبانو سر خبرو تا دی طالبانو لپلاوی سر خبرو تا زنگرشوی و ام پای تا ورسیده پا دیارمو دی چارو لیو کتونو کی سر هم خبری کردی. دی افغانستان لپاره دی روسی زنگری استازی ویلی دی موسکاو فارمات پر روان غونده که به دیر تمرکز پا افغانستان که دی طول گرون حکومت پر تشکیل وشی.
طول گرون حکومت هر چا دی پار بیل مانا و مفهوم لری. طالبان فکر نکوم چې داسې ټول ګډونه حکومت ومني.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واوري چې له پاکستان ویل کیږي چې په سلګونو افغان کډوال د هغه هیواد چارواکو نیولي او له دې هیواد ایستلې دي.
ما 20 جرب زمين از دي
دې شی بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دغه کې طالبانو له استازو سره د امریکا د دوه ځانګړو استازو په مشرۍ د امریکایي پلاوي تر کتنې وروسته یو شمیر خزینه فعالانو د دې کتنې پر اعلامي انتقاد کړی دی. په دغه خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري هم د افغانستان لپاره د امریکا دوه ځانګړو استازو او دغه راز د افغانستان لپاره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دفتر کرن دکر کوله. د خزو ګڼو فعالانو پر رینا امیری انتقاد کړی چې د دوی په باور نه توانېدلې چې په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د افغان خزو ستونزې منعکس کړي.
د افغانستان د شزو د سیاسي مشارکت شبکې په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي که څه هم افغان شزو د سختوي په ګالولو سره له خپلو مبارزو لاس نه دی اخیستی، خو د میرمن رینا امیری تسلیم کېدل شرمونکی ده. دغه شبکه په دې باور ده چې افغانستان کې جنسیتي تبعیض له مخکې تنظیم شوی چې کرا کرار پر مخ ځي. بلې فعالې مولوده توانا په دې مناسبت پرون خپل هغه ویډیو بیا خبره کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د کېدونکو غونډې په مناسبت یې پکې خبري کړې دي.
دوی د کوم نړیوالو ضوابطو لمخې د غونډې جوړوي او د طالبانو ځینې لابي کوونکي مدافعین چې د طالب په حضور کې خپلې ګټې لټوي او د خلکو هیڅ ډول ستونزه نه احساسوي، د خلکو د ستونزې حل ته هیڅ پام نه کوي وربلل کېږي. نه پوهېږم دا غونډې څه مفهوم لري.
د افغان شزو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وايي د افغانانو په غوښتنه او پر بشري چارو په ځانګړي ډول پر افغان جنو او شزو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي. لږ سره د قطر په غونډه کې چې تیر یک شنبه او دوشنبه جوړه شوه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامویس د امریکایي هیئت مشري کوله. میرمن امیری پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړني اړتیا ټینګار کړي. د هغه د ټویټونو په جواب کې د میدان شهر په خوانی شاروالي ظریفي غپاری لیکلی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شرمناکو موافقو او معاملاتو لکبله موږ افغان شذي د بشري حقوقو د سرغړونکو مرګ در او لوږی تر ټولو سختي ورځي تجربه کوو چې په یوشتمه پیړۍ کې پر موږ د اتیاي مکلونو حالت راوستلې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د غونډې د پای په اعلامیه کې ویلي د ټامبي ساورینا امری په ګډون یې پلاوی د دوه په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. ځینو نورو فعالانو د ښځو د حقونو ملاتړو او سیاستوالو د دوه د غونډې پر اعلامیو انتقاد کړی چې په باور یې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په وړاندې د هیڅ ډول اقدام یادونه نه ده کړې. طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. شجاع انجونې د پوهنتون لزده کړو هم منع کړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د شذو کار منع کړې او په وروستي مورید کې د شذو سنگارځایونه هم وتړل.
و موردل چې یو شمېر خزینه فعالانو د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازرینا امیری باندې انتقاد کړی چې نه د توانیدلې د دوی په باور چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې د افغان ښځو ستونزې په سمه توګه منعکس کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی سره د امریکایي چارواکو خبرې د تیرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو تر سره شوې چې مخکې توماس وست هم په یو ټویټ کې وویل چې دغه خبرې امپایر ته ورسېدلې او مفصل د په باور دا خبرې مفصلې او سپینې وې. په دې اړه احمد تکل د امریکا په ویسکانسن ایالت کې له استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او د قطر د پلازمینې دوحې د خبرو په باب یې د هغه نظر پوښتی چې آیا دغه خبرې به د دواړو لورو دریځونه سره نږدې کړي.
که چیرې دوه کلنۍ د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي، تکل صاحب او د مشاهده او د څېړنې له نظره ورته وکتل شي، نو دا ښکارندوی کوي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ اړیکې پخوا هم وې، یعنې د دوه تړون په دې خوا په دې دوه کلونو کې، لیکن هغه اړیکې تر اوږدې پورې هغه انعطاف چې متحده ایالاتونو ښوو د طالبانو سره هغه تر اوږدې پورې پټې وې اوس ښکار کېږي. ټامس په خپله خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تهدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا په وار وای ویل شوي د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم شوي دي. دا د ښکارندوی کوي چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کېږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته وایي.
آزاد صاحب، فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلت چې د طالبانو حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کېږي. که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای، او ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لیکن د طالبانو د حکومتولۍ چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنې هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. نه، په اوس مهال کې نه. البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری شي، لکن د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبي شکل پیدا کړي چې اوس لدې ته خورا ډېر وخت لیدل کېږي چې دا ول چې طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغه د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب ته وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت په دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري، لیکن دلته د 2 کلو ژوند چې موقع په ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره ډېر کم خلک د افغانستان په وجهت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګه دیموکراتانو ته مزمت راکیږي په کانګرس کې، په ځانګړي توګه د کانګرس بیا د خو په سنا کې یا د دې به ولسی په جرګه کې هغه په دغه سیمه مسایل باندې ډیر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي تر بریده پورې وخت نا وخت دغه سه ټکی پیدا کول هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی په غو باندې انتقادونه وکړي، خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډیرای پریکړې سپینه ماڼۍ نه کوي، د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالونه چې کانګرس دی، په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناس دی، تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په کې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو ماشين دی چې چلیږي. اما ظاهرا تر سنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي کوي په ټوله کې نه، د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه ماڼۍ سرګندونې د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نه وکړي په ټوله کې بعد سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړي.
د امریکا په ویسکانسن ایالت کې پوهنتون کې استاد او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره د دوه د غونډې د نتایجو په باب مرکه ودا چې آیا دغه غونډه به د طالبانو او د امریکا ترمنځ اغه واټن را لنډ کړي کنه، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د چارو یو شمیرکتون کې وایي دوی په باور طالبان به هغه سي ټولګډونه حکومت جوړ نکړي چې نړیواله ټولنه ترې غوښتنه کوي. دا څرګندونه داسې مال کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې د مسکو فرمټ پر روانه غونډه کې به ډېر تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر تشکیل وشي. طالبان بیا ټینګار کوي چې حکومت ټولګډونه دی او د ټولنې د ټولو قشرونو استازي پکې برخه لري.
له طالبانو د ټولګډونه حکومت پر تشکیل د ټینګار په دوام د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف یا وربیا د طالبانو اوسنۍ حکومت ټولګډونه ونه باله. هغه ویلي د مسکو فرمټ پر روانه غونډه کې به د اجنډا عمده تمرکز په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د تشکیل موضوع وي. ګانو رسنیو پرون سه شنبه د زمیر کابلوف څرګندونې راخستي چې د روسیې تاس خبری اژانس ته ویلي د مسکو فرمټ پر روانه غونډه کې به ګډونوال په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړولو خبري وکړي. د دې په وینا ټاکل شوې د غونډه د سپتمبر میاشتې پر 9 د تاتارستان په کازان ښار کې جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت 13 میاشتو ویل چې د مسکو فرمټ په دې غونډه کې د ګډون لپاره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلندلیک سپارل شوې دی. له طالبانو داسې وخت د ټولګډونه حکومت د جوړولو غوښتنه کیږي چې دوی تر دې مخکې خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. د افغانستان د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مشر شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې طالبان به هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي ټولګډونه حکومت جوړ نه کړي.
ټولګډونه حکومت هر چا لپاره بیل معنا او مفهوم لري. طالبان فکر نه کوم چې داسې ټولګډونه حکومت ومني، ځکه هغه وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی که څه هم د هر قوم او سیمې نه یو کس پکې شته دی. خو زمونږ هدف دا دی چې په افغانستان کې باید همه شموله پروسه وي چې هغه ولسواکي ده، قانون حاکمیت دی او مشروع نظام دی. نو که د هغې د لارې همه شموله پروسه نه وي نو بیا ټولګډونه حکومت که په هر شکل باندې وي څه نتیجه نه ورکوي.
د طالبانو له ویاندویانو مو د ټولګډونه حکومت د جوړولو د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو هغوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د مسکو فرمټ درېیمې غونډې ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمې او پنځمې غونډې ته یې د طالبانو د حکومت استازي له بیا بیا غوښتنو سره سره نه وو وربلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د ماسکاو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو. د ماسکاو فارمټ د غونډو بهیر په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسر کې چې پرونی وار بیا د اوکرين په پلازمینه کیف او نورو سیمو د هوایي حملو د خطر زنګ وویل شو. د روسي د پلازمینه موسکو خاروال وای پرون د اوکرين د وی بي پلوټ الوتکې حمله شند کړې شو. د هغه په وینا یوې دولتي ودانۍ ته زیان اوښتې ده. نو تفصیل په دې رپورت کې.
پرون ماسپښین د اوکرين پر پلازمینه کیف او نورو سیمو د دوهمي هوایي حمله د خطر زنګ په داسې حال کې وکړنګول شو چې تر دې څو ساعته مخکې د روسیې یوې بي پيلوټ الوتکې د اوکرين د ختیځ ښار خارکیف د یو پوهنتون لیلیا ویجاړه کړه. د اوکرين چارواکو ویلي چې د هوایي حمله د خطر زنګ د دې لپاره وکړنګول شو چې د روسیې د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو د حمله احتمال و. د اوکرين د لوی درسیز دفتر پرون اعلان وکړ چې روسي ځواکونو په څلور ساعتونو کې پر اوکرين نه راکېټي او 50 هوایي حمله کړې دي. په همدې حال کې د روسیې د پلازمینې مسکو شاروال سرګي سوبیانین ویلي چې پرون د اوکرين د وی بي پيلوټ الوتکې حمله شنډه کړې شوې ده، خو بیا هم یو اداري برچته زیان اوښته یو د مسکو یو لوی میدان د لنډ وخت لپاره وتړل شو. د غراس د کرملین ویندوی دیمتری پیسکوف پرون سه شنبه پر مسکو او د دې شهر په شاوخوا کې د بي پيلوټ الوتکو د بل بریټ په تړاو یو کانفرنس ته وویل. بلوریتا د اوکرين د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د پولند سفیر بارتوش چچوکی د پولند ولسمشر د دفتر د یو چارواکي مارسین پریزیداش د څرګندونو په تړاو احضار کړی دی. اوکرين وایي د پولند دغه چارواکي د دې لپاره وربلل شوی چې د روسیې د تهاجم د مخنیوي لپاره له کیف سره د همکاري لپاره له اوکرين د قدردانی غوښتنه کړې و. پریزیداج په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویلی وو د دې وخت راغلی چې اوکرين د پولند د مرستو په ځانګړي ډول د روسي له خوا د اوکرين د غلو د صادراتو د مخنیوي د ستونزې په حل کې د همکارۍ له کبله د پولند مننه وکړي. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دفتر د مارسین پریزیداج د څرګندونی به اساسه بللی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست خروارې لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې په دې ورستیو کې لسګونه لوړ څراغونه تر نسبېدو وروسته روښانه شوي. د خوست یو شمېر اوسېدونکي دا یو کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې دا ډول پروژې هم پلې کړي.
خوس خار چې مخ کې جادوی سړکونه او کوڅې تیاروي او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغه کې د لوی ګروپونو په فعالیتو سره تر ډیره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوس له مناره بیا د خار د ناکامورا تر سرورلاري، د خار د بلند منزلونو پر لین او د خوس خار له مجاهد سرورلاري څخه تر امنیه قومندانۍ پورې د سړکونو پر یو او بل خوا نصب شوي دي. د خوست خار اوسیدونکو طارق احمد بریال مشال رادیو تو ویل
واقعي اندر د خوخی زاد ده چې شهر به د شپې له خوا روناوي او خریان به ګډه ډز لکول شي چې دوی خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم رونه چې دی غام کول شي د شپې له خوا وګرځي. الحمدلله ټول وطن کې امن هم ده. اوس دا چې تقریبا د شپې لاس بجې دی مونږ دلته په شهر کې قرار لرو.
په خوست خار کې په عمومي جادو او یوش مرلوې سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو د پروژه د خوست خاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه تر سره شوې ده. خوست خاروال بسم الله بلال وایي
کومه پروژه چې افتتاح شو د 1401 کال د ملي کال انکشافي پروژه ده. هغه پروژه چې تقریبا 102 پایپ نصب شولې، په هغه کې مالی لګښت یې څه کم 100 میلیونه پاره باندې راغلو ونه الحمدلله چې اخیری مراسم پاته ورسېدل
کڅه هم د خوست خار پر درې ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار تر سره شو خو تر اوسه هم د خار ډېرې سړکونه او کوڅې تیار دي چې خوست خاریانی په ورته ډول د روخانولو غوښتنه کوي
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي په پاکستان کې میشت په سلګونو افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت لوري نیول شوی بهت افغانستان ته اړول شوی دي په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی له سخت اندېښمن کړی دي جزئیات په دې رپورټ کې
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وايي په ورستیو کې له پاکستان 1500 افغان کډوال وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی د دې شورا د اماډی کو مسول سرنوال عبدالبصیر وېسال ازادي رادیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و
یو سال مېشه کې افراد اشخاص دی
یو کال کې چې زیات شمیر افغانان چې امریکا ته د تک کیسونه لري پاکستان ته د کارون د پرمختګ لپاره دی هیواد ته راغلي دي دوی پی یو پی دوا او یو شمیر اس ای وی کیسونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی دلته افغان کډوال ګڼ ستونزې لري دوی ټول ډیر پاند ښنه کې دي پورستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت لوري نیول شوی وو 1500 کسانی به د افغانستان ته استول شوی دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله
دی وايي په پاکستان کې مش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي انده چې په تیر جوزا میاش کې په اسلام آباد کې مش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکې لامل ځان وژنه هم وکړه خغلې وېسال وايي دا ډېرې هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیي او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحل او د بشپړولو د پڅ بهیر لامل په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشت وای نګدی یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هله کډوال شو چې جربا لدی ځای امریکا ته ویستل شي خو وای دا تل لسمیاشتو په تیرې دوی لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم دی ازادي رادیو ته ویل چې په ورستیو کې د پاکستان په بیلابلو خارونو کې د پولیسو لور یو شمیر نیول شوی افغانان له پاکستان وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی دی او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي
زمنګ نگرانی دادا کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقه کاری ور سره پرتا دا کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي دا طالبانو لخوا بدانه ولکیږي او شهیدان کیږي به
په پاکستان کې وبله میشت افغان کډواله چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري هغه ازادي رادیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کی افغانستان ته دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې ویني هغه د خپل مال نه تیریږي خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوشی کوي نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ به ته د حق مرګ لیته ورنکې
دا په داسې حال کې ده چې سی ان ان خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت ل خپل خاوري وستل هم خبري کړي دغه کس خپل نوم نه دی خودلې خو ویل دي چې اوس مهال په پټه ل خپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي سینن د هغه قول لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی څومره خلک وژل شول او څومره ورکتي طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه میکړي یا می خای وژني په هیګم چې دا کار کیدونکې دی کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوریت حکومت سرتيري مدني فعالان خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمیر مرمنې د طالبانو د حکومت لوري نیول شوې شکنجه شوې او آن تری تم کړل شوې دي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره روسه د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 100,000 ویزر افغانان وویستل چې یوازې 90,000 امریکا ته یوړل شول دغه شان له زرګونو نور افغانانو سره چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره کار کړي او ژمنه وشو چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لګ تر لګه له 12 تر 13 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي خدا دې په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو اتلس میشت کیږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د چړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بی برخلیکا زورون کې او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي غوښونو سره د مخ کېدو له اندیښنو وژغورل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وایي په دوحه کې د طالبانو له لوړ پوړو استازو سره خبري مفصلې او سپینوي هغه دغه څرګندونې بیګانه وخت په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي او له افغان ټکنوکراتانو سره په افغانستان کې د مهمو مسلو په اړه دوه ورځنۍ ناستې پای ته ورسولې. ټوماس ویسټ زیاته کړې چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، بشري حقوقو، بشري اړتیا او امنیتي ژمنو ټول ګډون توپ او د نشي توکو په وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي ویسټ په وینا دواړه خزي خبرې مفصلې او سپینوي او زیاتوي اړینه ده چې د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندي کولو لپاره دا ډول خبرې دوام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هېواد د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. هغه دغه څرګندونې پرون په باجوړ کې د وروستي ځانمرګ برید په تړاو کړي دي چې په نتیجه کې د مړو شمېر تر 450 زیات شوی دی. په ننګرهار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون مسؤلانو ویلي د دوی دفتر د طالبانو د حکومت لخوا وتړل شو. د دغې رسنۍ رئیس اتل خان ستانکزي رسنیو ته ویل پرون ماښام د طالبانو ځواکونو د دوی دفتر وتاړه او خپرونې بندې کړې. په جلا وطنۍ کې د خبر اعلان د بنسټونو فدراسیون پرون د همیشه بهار راډیو ټلویزیون په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی او هغه غیر اصولي بللی دی. په ایران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن چهارشنبه او سبا به د سفارت دغه سفارت هم د ایران د دولتي ادارو په څیر تړلی وي. سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه په ایران کې د روانو ورځو پر مهال د هوا د بې ساري تودېدو له کبله شوې. ایران حکومت هم اعلان کړی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هوا د بې ساري تودېدو له کبله دولتي ادارې نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه رخصت دي. هندي چارواکو پرون سه شنبه په شمالي ایالت هارینا کې د مسلمانانو او هندوانو تر شخړو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ. پلازمینه نوې دلی ته څیرمه په ګروګرام ښار کې د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې ناکراري پیل شو چې لومړی هندوان او مسلمانان د هندوانو د ځانګړو مذهبي مراسمو په مهال په شخړو واوښتل. د هند پریس ټرست خبري اژانس د راپور له مخې په شخړو کې د پولیسو د دوو افسرانو په ګډون لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سالاتونه مروند راغلي د شیخ خلزان بموهه وخته به مخ خپلش کول هرڅه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خاوسم راحت اوسم هیڅ نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول اندې واچو.
د رواني برخې د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو ل دوه ورځ وسخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چاره چې په خامو خوخي د لخوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. ل نورو سره ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی او ژړی هرڅه منفي ګڼي. په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دته جوړ خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دی هتا رسولې وای چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شملې په وینا د ډپریشن لواجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلن نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خوده ژوندونه پرې خوده بې سره بې سر نوښته شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغسې هر څه چې وکړم هر څه خبرې وکړم ویل وکړم هېڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هېڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړم اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خاوند سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان وهم اخرې ورته کوم اته ته دې هدف ورو داسې حالتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې ډېر قار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بېخي نو حالت ورځ پر ورځ ګډوډېږي خو کېږي نه کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید حالت هم دې نه خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړې فاطمه د ځان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شو وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رافت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه د ډېرو لحاظونه چې دی په ډیفرژن کې دي مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه بعضې د پوهنتون د مکتب او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله ما کله چې موږ لاړلو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره نو د خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرژن طرف ته بوزي یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته خستل کېږي نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسنزی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونزه نه ګڼل کېږي اکثره خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پاسرفتا ملک کې افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي یوه بله مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د همګړۍ د ډپریشن د مخنیوي په هکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سوچ ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموش دغه خفغان سه بیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیسته امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخه لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوي په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابند سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
bale
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سول او مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د سې کوم څه وچه په تاسو بد تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر خشیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. انځم یشت په البانی کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی کې آبادی کې دا زیری به په ما د قبر پر سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته سخته ده.
بله زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په غشيبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړئ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتا اندوسم زه احساس نه لرم زه وکله هم د آرامش احساس و نه کم تر څو چې زه ژوندیم خو زه هیله مندم چې زه وکولای شم زه تر هغه ژوندۍ هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نه کوم د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مندم د خدای نه غواړم چې داس شیبه شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتراکو هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې وراستر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایي د ځان د ژغورنې لپاره چې له بیلابیلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي
که څه هم دا ویل باید اول خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو د ځان لپاره ژوند وکړو صحت مو ښه وي او هغه هیله ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او ژوند په خوښۍ تر سره کړو په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د یوې امیدواری د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلی ورکړو امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو ژوند دوام لري ژوند ادامه لري دا د ژوند شېبې شپې ورځې هفتې میاشتې کلونه تیریدونکي دي دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو هیله مندي ولرو حداقل د خپلې روغتیا په خاطر د خپل ژوند په خاطر
بلې ډېره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
ډېره مننه
د بشری وادي او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت وایي جوړ خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده کچېره د جوړ خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي د وخت په تیریدو سره بیا علاج سخت نه بلکې نشونه کیږي نو موري په مرکه کې د جوړ خپګان نښې نښانه او د حل لارې چاري وایي
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي مختلف لامرونه لري لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم ځان بالکل تور عینکې واوندي ټول نړۍ ته په تور عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې اخري پایله مرګ دی د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپریال کې چا ستونزي وي نو همدغه ستونزي لویږي او دا بیا پرسیږي او د دې نه متاسفانه شي بداسې ستونزي جوړيږي الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړي کثیر ته پرواسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقیقه کې به شپته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکول شي او وغاړي او یا کول دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړي د حافظه او ذاکره د 15% نه کمه ډک شي نو موږ تاسو ډیر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله جوار خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه د منځ زی او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپل نو د ډیرو لوی ستونزې سره مخامخ کی. بهتر خبر دغه ده چې د جوار خفګان لامیرونه موږ پیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان او ساتو او نور هم خپل چاپریال ته نجات ورکو هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتری چاپریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو تاسو ته متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه
بالی ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري. دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې په یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کوي په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشاله نش کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې صنعتي قوت ورته وایي د بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د بختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرول دی نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري. البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي زما سر خوږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول دی وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چي دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضې هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسي خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکله تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. مو تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضی دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی. باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف چې ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوا مراجعه چې تقریبا چې اخري هغه دی یعنی هغه حل دی او د ډاکټر سبان هم زما د هیله درخواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې وخت دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي. 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس رب ملک اله په دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنه والناس. کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی د ټولو نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. خو طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب به خپل ځان کوو. خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دین جنو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات میشوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په هانتونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پورې وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووس د دوی په خبره روانستونځي ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر او ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونځي حل شي، نیمنړی خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
خرسیږي په پیسو